واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم د نوریدونکو زنزرانی یوسفزیم تاسو ته د وخت خبرونه اوري افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشاف نړیوال پروګرام یو ان ڈی پی وای چې په دغه هیواد کې د خزو په مشرۍ د اتیا وزرو کوچنیو کاروبارونو او اقتصادي بوختیاونو په ملاتړ نه 100,000 کسانو ته کاری فرصتونه برابر کړي دي. د ملګرو ملتونو د انکشاف نړیوال پروګرام د افغانستان د دفتر رئیس سټیفن رودریګز د یک شنبه په ورځ دسمبر 28مه د ایکسپټولنیز شبکه کې په یو لنډ ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه کاري فرصتونه 3.5 میلیونه زیاتو کسانو ته ګټه رسیږي. د ملګرو ملتونو د انکشاف نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاري فرصتونو نه د ملاتړ په اړه د رپورت په داسې حال کې ورکړي چې د ښځو د کاروبار او اقتصادي بوختیاو په اړه دغه پروګرام په ملاتړ په یو خبر شوی رپورت کې د 1.3 مرکشو ښځو لړلې 2% ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت په بنسټ توپیری چلند بازار ته د خپل تولیداتو د وړاندې کولو په برخه کې د هغوی لاسرسي لرن شوی. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په کابل کې د ارزو ټلویزیون هغه و خبريالان او کارکونکي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست نیولیو د جمعې د ورځې نه وخته د ضمانت په وړاندې کولو خوشی کړی شوی، خو د ټلویزیون د کابل دفتر لا هم ترلې دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز د شنبې د ورځې نه وخته دسمبر 28مه په یو اعلان کې ویلي چې ټاکل شوی د وطن خبريالان او د رسنیو کارکونکي په بل اونۍ کابل کې یوې محکمې ته وړاندې شي. په دې لامی کې ویل شوی د افغانستان د خبريالانو مرکز د ارزو ټلویزیون د کارکونکو له خوشی کېدو هرکلی کوي. دغه مرکز په کابل کې د وی باوري سرچینې د معلوماتو په اساس ویلي چې د کابل ښار د دریم زون ښاری محکمې په حکم د ارزو د ټلویزیون ټول نیول شوی و کارکونکو دسمبر 6مه د کابل نه د وتلو او د محکمې په غونډه کې د حاضرېدو په مخه د ضمانت لیک په وړاندې کولو سره د پولچرخي زندان نه آزاد شوی دی. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د یو فرمان پترس کې د خپل حکومت د کورنیو چارو وزارت نه غوښتي چې انساني کاچاک بران د تعقیب، تثبیت او ونیسي او د سزا د ورکول لپاره د نظامی محکمو ته وسپاري. د طالبانو د حکومت د کنټرول لاندې د باختر خبری اجانس د شنبې د ورځې نه وخت دسمبر 28مه په افغانستان کې د انساني کاچاک د مخنیوي لپاره د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخونزاده یو شپږ مادیز فرمان خپور کړی چې پکې په دغه هیواد کې انساني کاچاک یو غیر شرعي عمل بلل شوی دی. د چین چارواکو د یکشنبې په ورځ دسمبر 28مه ویل چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن لخوا د تایوان لپاره د 1.3 میلیون ډالرو دفاعي مرستې د تصویب سره کلک مخالفت کوي. سپین ماڼۍ د جمعې په ورځ ویل چې جو بایدن د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ته د دفاعي خدماتو او نظامی روزنې د بودیجې نه د تایوان سره د مرستو لپاره د 1.3 میلیون ډالرو د اخیستلو اجازه ورکړې ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې هم سپین ماڼۍ د تایوان سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت نظامی مرستې منظوري کړې وي. تېر اونۍ د تایوان دفاع وزارت خبر ورکو چې 8 برامز ډالر امریکایي ټانکونه ورته سپارل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل دغه اقدام په کلکه د چین ملي حاکمیت او امنیتي ګټو ته تاوان رسوي. د متحده ایالاتو په شنبه دسمبر 28مه وروسته تر هغه په یمن کې د حوثي یاغیانو په نظامی اهدافو هوایی بریدونه وکړل چې د یاغیانو څو ساعت وړاندې د اسرائیل په تل ابیب ښار باندې توغندي وار کړل چې ګڼ شمېر کسان پکې ټپیان شول. دا په تیرو دوه ورځو کې دویم ځل چې حوثي یاغیانو چې ایران یې تر شا ولاړ دی په اسرائیل توغندي وار کړي چې 14 تنه پکې ټپي شوي. د متحده ایالاتو د پوځ مرکزي قمانداني یا سنټکام په یو اعلامیه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي دي چې په تازه هوایي بمباریو کې د حوثي یاغیانو د توغندیو یو ذخیره او د سوک او اداري یو مرکز په نښه شوی، خو د مرګ جوبلې په هکله سندي ویلي. د نړۍ د مسیحي کاتالیکانو مشر پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ دسمبر 28مه یو ځل بیا په داسې حال کې د غزې په تړانګې د اسرائیل بریدونه غندلي او هغې ظالمانه بللي چې تل ابیب هغه د دوګونې معیارونو په لرلو تورن کړی دی. پاپ وویل زه په درد د غزې په اړه فکر کوم، د دومره ظلمونو په اړه، د هغه ماشومانو په اړه چې په ماشینګنونو وشتل کیږي، په ښوونځیو او روغتونونو باندې د بمباریو په اړه څه ظلم دی. د نړۍ د کیتلیکانو دغه اته اتیا کلن مشر تیر ورځ هم د اسرائیل د یو هوایي برید په اړه چې د غزې د دفاع مدني سازمان په وینا پکې د یوې کورنۍ و ماشومان وژلی شول خپله غمرازي څرګنده کړه. پاپ وویل تیر ورځ په ماشومانو بمونه ورولی شول دا ظلم دی، جنگ نه دی. او د سوریې د مخکنی رژیم سلګونو سرتیرو شنبه دسمبر 28 د بشار اسد حکومت تر رنګېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د نو واکمنانو سره کتلی دي. رپورټونه وایي دا سرتیری په دې خاطر ورغوښتل شوی وو چې د بخښنې او ملکي ژوند ته د ستنېدو په بدل کې ترې وپوښتلی شي آیا د ملکیانو په ضد شوو جنایتونو کې لاس لرو که نه. د شنبې په ورځ چې کوم سرتیری د پښتون لپاره د اوسنیو حاکمانو لخوا ورغوښتل شوی وو په دمشق کې د مخکنی جمهور رئیس بشار اسد د باز ګوند مرکزي دفتر امنیت ساتو. درنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د یو فرمان په ترڅ کې د خپل حکومت نه غوښتل دي چې انساني قاچاقبران تعقیب، تثبیت او ونیسي او د سزا د ورکولو لپاره د نظامي محاکمه ته وسپاري. په یو بل خبر کې د افغان خبريالانو مرکز ویلي چې طالبانو د ارزو تلویزیون و کارکونکي په مشروع ډول خوشی کړی دي او راتلونکي اونۍ به په کابل کې محاکمه شي. په موقعي رپورت ده.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده یو شپږمادهی فرمان خپور کړی چې پکې په دغه هیواد کې انساني قاچاق یو غیر شرعي عمل بللی دی. د دغه فرمان په یو برخه کې لیکل شوی
د کورنیو چارو وزارت مکلف دی هغه انساني قاچاقبران چې په مختلفو ولایتونو کې خلک پکې ربیع ځوانان له افغانستان څخه په قاچاقي او له خطرونو ډکو لارو وتلو ته هڅوي او لیږي تعقیب، تثبیت او ونیسي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دغه فرمان کې نظامی محکمو څخه غوښتي چې انساني قاچاقبران لومړی په یو کال بند، په دوهم ځل تکرار سره په دوه کاله او په دریم ځل تکرار سره په درې کاله بند محکوم کړي.
دا بد خبر نه زیاتره قاچاقبران په دې کې شګر چې مجرمان دي او د خلکو په وژنو کې د عام داخله چې په سفر راولي او دروغ ورښتې ورته وي هغه ته خلک مړ کېږي. دوی د وژنه خو په دې کې شک پنځه سجده یو اقتصادي سپلای او ډیمانډ خبره ده. قاچاقبران که څه بند که حکومت بندیان کې نور قاچاقبران نه پیدا کېږي تر څو پورې چې د خبرې اصلي حال ته لار نه په برابر شي. هغه دا چې ولې خلک وطن پرېږدي، خلک د کوم مجبوریت نه وطن پرېږدي، خلک بیکارۍ، بې وزګارۍ، بې عدالتۍ، بې انصافۍ د وجنه، خلک د ازادۍ د نه لرلو وجنه، ماشومان مثلا مکتب ته تللی نه شي، جنکیانې مکتب ته تللی نه شي، د ښځو حقوق، دغه کوم وجنه چې وطن خلک پرېږدي. د طالبانو مشران یا د حکومت مشران په دې باندې باید سوچ وکړي چې څنګه د هغه کارو ته دې ته موقع مسایده نه کړي چې خلک مجبور شي چې پرېږدي.
د طالبانو دغه فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې د یونان ساحلي ګارد وایي په ختیځ کې د روډ سټاپو ته نږدې د وی ګړندې کښتۍ د شپې کېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژغورل شوي چې ټول افغانان دي. لبل خو د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چې په کابل کې د ارزو ټلویزیون هغه اوه خبرلان او کارکونکي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست نیولی وو د ضمانت په وړاندې کولو خوشی شوي، خو دغه ټلویزیون د کابل دفتر لا هم تړلی دی.
په ناقانون او پرته له کوم دلیله د خبرلانو د نیولو مسله نوې قصه نه ده. له بده مرغه د دریو کلونو را په دې خوا کمې ادارې خبرلان پرته له کوم دلیله نیولی دي او وروسته یې بیا ورڅخه سزاري اخیستی ده چې دوی نشي کولی د حاکم ادارې د کړنو په هکله انتقادي خپرونې جوړې کړي او په مجموع کې انتقادي ژورنالیزم وکاروي. د ارزو تلویزیون خبرالان هم پرته له کوم دلیله نیول شوي دي او ان تر دې چې دوی دوسیې مستقیم محکمې ته سول شوي دي او دوی راتلونکې اونۍ بیا محکمې ته غوښتل شوي دي، دا هم غیر قانوني عمل دی ځکه چې د قانون په اساس یوازې باید د تخطیو کمیسیون دغه کړنو ته رسیدګي وکړي.
د افغانستان د خبرونو مرکز همدارنګ د ارزو ټلویزیون د تړل کېدو دوام او د کارکونکو مشروط خوشی کېدل د سیستماتیک فشار او سانسور دوام نه خېبولي. طالبان بیا تل دا ډول څرګندونې رد کړي دي او ویلي دي چې دوی د شریعت او افغاني دودونو پر وړاندې کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. احسان الله ریوبزای، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا امریکا غک آشنا رادیو ده. د پرمختللي مصنوعي ځیرکتیا تولیدي شرکتونو په څیر مشهور چټ جی پی ټی غواړي د پروګرامونو لپاره وده او ګټه وکړي، خو د ای آی مصنوعي ځیرکتیا اصول او مقررات د ټکنالوژي د واده سره سمون نه لري. نور جزئیات د نظرانه یوسفزی په رپورت کې.
د اونۍ د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د سافټ بانک رئیس ماسایوشی یو لوی اعلان وکړ.
زه په خوشحالۍ سره اعلان کوم چې سافټ بانک په امریکا کې 100 میلیارډ ډالر پانګونه وکړي. لږ تر لږه یو لک امریکایي دندې برامنځته کړي. دا به د دې ډاډ ترلاسه کولو کې مرسته وکړي چې مصنوعي ځیرکتیا، نوې ټکنالوژي او راتلونکي صنعتونه په متحده ایالاتو کې جوړ شي او وده وکړي.
په تولیدي مصنوعي ځیرکتیا کې په چټکۍ سره نوښتونه پرمختګ کوي چې د چټ جی پی ټی شهرت یو لوی لامل دی، کوم چې د نوې معلوماتي موادو درامنځته کولو لپاره په پراخه کچه متني معلوماتو باندې روزل شوی، خو د ټکنالوژي لا محدود وړتیاوې د خوندیتوب او مقرراتو په اړه پوښتنې هم راپورته کوي.
د ټرمپ ادمنستریشن
دغه خورا پروخانه توګه غواړي چې د اي اي ډیر هغه مقررات لمنځه شي د بایدن په اداره کې نافذ شي. دوی غواړي د چین د اي اي مقابله ګټلو کې د اي اي نه بندیزونه لري کړي او په دې برخه کې د نړۍ رهبری وکړي.
په نیویارک کې د اے آی په اړه په ورسته غونډه کې ګډون کوونکو د اے آی راتلونکي په اړه خوشبيني څرګند کړه، خو ټینګاري وکړه چې د پالیسیو او معیارونو رامنځته کېدل ضروری دي چې د اے آی په زیانونو په کمولو کې به مرسته وکړي.
دا شرکتونه غواړي پوه شي چې څنګه د مختلفو ناورینونو مخنیوي وشي. د مثال په توګه کله چې اے آی متاسب وي یا اے آی هغه ډول چې ډیزاین شوی د کارول ویږي.
د ویډیو ګیمونو جوړون کی جوابس د جوړونکو او شرکتونو دواړو نه د شفافیت غوښتنه کوي.
اوس دا شرکتونه د الباسي چې وخی چې دوی څنګه د ټولو تولیدي شتمنۍ کارولو پر ځای اے آی کاري او لکم زینای تر لاسه کوي. دا ممکن د بلچا حقونه تر پخو لاندې کی.
دا چې د مصنوعي ځیرکتیا تولیدونکو سم معلومات ولري غوړه لار ده، خو دا ډول اطلاعاتو پیدا کول اکثره مشکل وي.
کله چې تاسو د یو لوی ژبه ماډل د مخه روزل شوی نسخه کاروئ، حتی که تاسو پرې یو څه کار وکړئ، تاسو د معلوماتو په لوی اندازه برخه کنټرول نه لري، ځکه چې دا د مخه روزل شوی نو دلته یو څه بدلون راوستل کېدی شي، خو دا معلومات تاسو لمنځه نه شي وړلی.
په داسې حال کې چې مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ کوي، دا د انسان په ځیرکتیا پورې اړه لري چې باید د نوښت او نظم ترمنځ سم توازن وساتي. دا و د ټینا ترن د رپورت پښتو ژباړه د ځانې سوسي امریکا غاک.
متزه دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکم. مشهوره امریکایي هنرمنده راهنین ګیرنز د امریکا د اورګاډي تاریخ په یو سندره کې تمثیل کړی دی او د هغو ټولو خلکو د زیار او کار یادونه او ستاینه کړی ده چې د وچو یا برازمونو تر منځ د امریکایي اورګاډي د پتلۍ په غځولو کې زحمت ایستلی دی. نینا ویشینوا د راپور په پښتو ژباړه کې.
د امریکن ریل روډ په نوم دا سندریز تاریخ په ظاهره خود نیمه وچو ترمنز د اورګاډي د جال خورولو داستان دی. په اصل کې دا هم د هغو زیارکښو په ژبه بیان شوی دی چې دا پټلۍ په خپل زحمت جوړه کړې او غځولې ده چې په هغې کې د آیرلینډ، ایټالیا، جاپان او چین راغلي کاریګر او د افریقا نه راوستل شوي غلامان او بومي امریکایان شامل دي.
دا کار هغو خلکو کړی دی چې زمونږ په ټولنه کې ورته هیڅ ارزښت نه ورکول کیږي.
د امریکایي اورګاډي دا سندریز تاریخ په دې پروژه کې یوې خوا د سندرو یو ګلچین جوړول دي، نو ورسره غواړي چې مختلفو ملکونو ته سفر وکړي او هلته په دې اړه فلم هم نندارې ته وړاندې کړي او ویناوي هم وکړي. ریانین ګیدرنز وایي چې زه هغه امریکایي هنرمند یم چې هم په دې تاریخ کې ریښې لرم. هغه خپل زیات هنري وخت د تور پوست امریکایي هنرمندانو د هنر په تشهیر کې تیر کړی دی.
دا څه خلک په خواته شي ودی چې دا ستر کار کړی دی، دا پټلۍ جوړه کړې ده چې په اقتصادي او تخنیکی اړخ ډېر ارزښت لري چې زموږ د تاریخ روخي بدل کړی دی.
د امریکا د پنسلوانیا ایالت د سیکرنینټن د اوسپنې په فابریکا کې امریکا ته د راغلو مهاجرو په لاس هغه اورګاډي جوړ شوی دی چې د برتانیې نه د راوړل کېدو قیمتي اورګاډي ځای ونیو او د امریکایي اورګاډي بنسټ یې کېښود. د غولمړنۍ ورځو د اورګاډو نمونه اوس هم دلته په ګودام کې ساتل شوې دي او کله کله د سیلانیانو د چکر لپاره کارول کیږي. همدغه د پنسلوانیا د اورګاډو پټلۍ په 13 او 19 پیړۍ کې د ټولو نه ستر عملیاتي شرکت بلل کېده.
قریب دو نیم سو کال مخکې د امریکا د اورګاډو کلتور د امریکا کلتور یادېده، ځکه چې امریکا اورګاډي په یو بل ډېر متکی وو.
خو امریکایي هنرمند وایي چې د امریکایي اورګاډو صنعت په اصل کې دلته راغلو مهاجرو کارګرو په هډوکو جوړ شوی دی. هغه وایي چې زما په سندرو کې د غلام کارګرو شاعري شامل ده چې د نارت کرولاینا ایالت کې د اورګاډي پټلۍ غځولې ده. هغه هیله مند ده چې د دې سندرو دا لړۍ به د امریکایانو ترمنځ یووالي سبب شي.
یو هنرمند لپاره دا پوهېدل سخت دی چې ښه کوي او که نه کوي. زه نه پوهېږم چې څه کوم، خو دومره پوهېږم چې خلک یې خوښوي او دا وخت همداسې یو پیغام ته ضرورت شته.
هنرمند ریان ګیدنز وایي چې د امریکایي اورګاډي تاریخ کتونکو ته دا فرصت ورکوي چې دوغو نومورکو خلکو خدمت ته درناوی وکړي چا چې په خپل مټ امریکا خپل اوسنی عظمت رسولې ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په افغانستان کې د هوا د سړېدو سره په ماشومانو او غټانو کې موسمي ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د صحي سپارښتنو تر څنګ د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو خلک تر ډیره د ښه خوراکونو د خوړلو توان نه لري. موسمي ناروغي په داسې حال کې مخ په زیاتېدو ده چې په روانه دسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنری وویل چې نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. شمساریانه پاړه رپورت لري.
د هجرت الله زوی له نږدې دریو اونیو راهیسې د هوا د سړېدو په سبب د سینې او زکام له ناروغیو کړیږي. د موسمي ناروغیو د اغیز تر څنګ د کړي هوا په سبب ډیر کله په ماشومانو کې دا ناروغي زیات دوام کوي.
تقریبا زیات دا یو شل شپې پندل افراز د سینې بند و. ډاکټر صاحب راته ویلي دوام راکله نو ویلي چې دا موسمي مرزیان دي. ان شاء الله ګرمې ساته د غوا چې ده ګرد نه غساته غوا مثال یخ نه ساته. ان شاء الله چې بس دوا راکله ډاکټر صاحب.
که چه هم روختیا پالان د موسمی ناروغی و اغیز پر ماشومان و زیاد یادوی، خو بلخوا 15 کلن محمد صابر هم لورت ستونزو کریجی. نموڑی وای چه دا یخ یاوا تر چنگ کرد چا پیریال ناروغی وجده کرده ده.
زمانی که آب و هوا تغییرات میکنه، آب و هوا سرد و گرم میشه، از باعث ویروس هم است به وجود میاد. و متخصصان گرامی به ما این توصیه کردن که مایعات گرم بنوشیم، در هوای سرد زیادتر بیرون نرویم و چیزای گرم بپوشیم و در خانه باید بمانیم تا که از جلوگیری شود پیش رفتی مریض.
ډاکټر عمران الله الکوزی چې د داخله او ماشومانو د ناروغیو متخصص دی، په ټولنه کې د کمزوري اقتصاد ترڅنګ اوسنۍ موسمي ناروغي داسې بیانوي.
علتونه د دې کې اکثرا د زکام او ریزش کې زیاتره وایروسي ناروغي منصرات لشي، لکه ریسپیریټری سنسیشن وایرس، د ادین وایرس، د رینو وایرسونه، د ځینې کرونا وایرس، ځینې نور وایرسونه کولای شي، همدارنګه باکتریي ناروغي کولای شي چې هم زکام او ریزش که اکثرا وایرسی او نمونیا کې یا سینه بغل کې باکتری وایرسی دواړه کولای شي، یو ماشوم کې یا پټانه کې بخته کې دي.
ډاکټر الکوزی که څه هم د موسمي ناروغانو شمیر په اوسنۍ حالت کې زیات یادوي، خو په خبره چې د شخ وراکلو ترڅنګ د باندې وتلو پر مهال باید ماسک هم وکارول سي.
چې کله باندې وزي باید ماسک نه استفاده وکړي، خپل لاسونه په متکرر سره ومینځي او د خپل معافیت لپاره لپاره دی کولی شي زنګ نه استفاده وکړي، زیات میوجات نه استفاده وکړي، او بل څومره چې دی کولی شي خپل ماشومان د بیرون نه د باندې نه وساتي او په کور کې چې څومره وسي نو دوی کې د اوقات د مرض اخته کېدل کم چانس دی.
روغتیا پالان په داسې حال کې د ناروغیو په مخنیوي کې د ښو خوراکونو سپارښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر په تازه راپور کې ویل سوي چې په افغانستان کې 18.9 میلیونه خلک روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د هوا ککړتیا، اقلیمي بدلون او ناوړه اقتصادي وضعیت تر ډیره د موسمي ناروغیو علتونه ګڼل کیږي. شمس آرین، امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په امریکا کې د سوداګرۍ یو ځانګړنه دا ده چې د تولیداتو لپاره ډیره او مختلفه بازار موندنه کیږي. په نیویارک ښار کې د نوي کال په درشل کې سترې مغازې خپلې لویې کړکۍ د مشتریانو لپاره پرانیزي او خپل تولیداتي اعلانونه پکې کوي. پام وکړئ رپورټ ته.
د میسی مشهور مغازه د 1940 کال راهیسه هر ځل د کال په ورسته ورځو کې د رخصتې او د کڑکۍ په نوم خپل د خرڅلاو شیان مشتریانو ته کار کوي. د دینداري د پاره نږدې یو کال د مخه کار پیل کیږي.
زه هیله منم چې دا هڅه به د خلکو د خوشحالۍ او خوښۍ سبب شي. موږ د رخصتنه په ورځو کې د سخاوت استازیتوب کوو.
د میسی د مغازې په کڑکیو کې خلکو ته داسې په زړه پورې ډیجیټالي توکي ننداري ته وړاندې کیږي چې خلک ځان ته ورجلبوي.
په دې کار کې ډیر خلک دخیل دي. په هر کڑکی کې تر 300 ساعتونو ډیر کار شوی. د ښکلا او رنگونو ډکې دي کڑکیو په جوړولو کې د ډیرو هنرمندانو، نقاشانو، تخنیکرانو او برقي ماهرینو لاس دی. نو دلته مختلفه ټکنالوژي کارول شوی او ډیر خلک پکې دخیل دي.
د دې زړه راښکونکو کڑکیو جوړول یو پراخ او با مصرفه کار دی. د نیویارک په 15مه جاده کې یوې مغازې د خلکو د جلبولو لپاره رنگ بدلوونکې ننداره وړاندې کړې ده. د دې مغازې نوې ښکلا او د ودانۍ خپل رنگونه ځان ته یو تنوع لري.
د نیویارک د 15مه جاده دا ننداره د سږ کال یو نوې رنگ دی. خو د میسی مغازې چې د کڑکیو کوم لوی اعلان پیل کړی دی، فکر کوم دا ښه تګلاره غوره کړې ده.
لدی سره سره چې نن سبا زیاتره شیان ډیجیټلی شوی دی، خو بیا هم د نیویارک ستر مغازي د انوی طریقو نه اوس هم کار اخلي.
خلک د خپلو اناناتو سره تړلی دي، نو دا مشهور مغازي هم خپل دود او رواج لاس نه ورکوي او ټولنه سره تړلی پاتې کیدل غواړي.
دا مغازي د دې کډکیو د ننداړې لاره نه واز خپل مشتریان اصلي دوکانونو ته راجلبوي، بلکې په دې کار سره د مغازي او مشتری ترمنځ یو سمونیت هم پیدا کیږي.
یو شمېر مشتریان د دې کولاګانو د لیدو لپاره راضي او بیا همدلته سودا هم اخلي، خو دا راتګ دا فرصت هم برابروي چې پلورونکي د خپل مغازي د نوم لیکلو پرته هم دا فرصت د پیرودونکو سره په ایوي صمیمي اړیکې بدل کړي او یوخه اړیکه ټینګ شي.
کارپوهان وایي چې دا په زړه پورې ننداره مشتریان هڅوي چې له یو خاص برند سره علاقمندي ولري.
یو شمېر مشهور تجارتي نمونه یا برندونه اوس د خلکو له ذهنه وتلي دي، نو دا ډول هڅې کولی شي چې دوی بیرته سره آشنا کړي او یو مشتری که مغازي ته داخل هم نشي، خو بیا یې هم د نوم سره تړلې خاطرې راژوندۍ کیږي.
د مینسی د شرکت په وینا د دولر نه غان او کلاو څخه د ډکو کړکیو لیدو ته هر ورځ لزر خلک راځي او په نوی اثر کې د تیر وخت د دودیز رنگونو ننداره کوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل چې ترکیه او متحده ایالاتو په ډیرو کلونو کې د داعش تذکرو لپاره کار کړی دی او ډیر څه به وکړي چې ډاډ ترلاسه کړي چې په راتلونکو کې هم دا ګواښ بیا سر راوچت نه کړي. هغه وویل چې دا اړینه ده چې د هسې مونږه جاري وساتو. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې دا هسې هغه وخت پیچلی شي چې ترکیه نظر لري چې د کوردانو د سوریې دفاعي ځواکونه یا اس ټی ایف چې د داعش په وړاندې سخت جګړه کوي او د متحده ایالاتو یو مهم ملګری دی، ترکیه دغه ترګر ډله ګڼي. ترکیه د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی او د وای پی جی په اړه باندې دا ګڼي چې دوی دواړه تړلې ډلې دي او د ترکیه د حکومت په خلاف باندې مبارزه کوي، خو متحده ایالات د دې دواړو ترمنځ یو روښانه توپیر ویني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر وایي کله چې تاسو هغه مهم کارونه ته چې د داعش په وړاندې اس ټی ایف ترسره کړي دي وګورئ چې هغه څه ډول مبارزه کړې ده او د هغه زندانونو ساتنه کوي کوم ځای کې چې د داعش جنگیالي ساتل کیږي. موږ نه غواړو چې دغه مهم کار ته پام ونه کړو. هغه وایي چې اس ټی ایف د داعش سره د مبارزې لپاره په زړه پورې کار ترسره کړی دی او دا هغه ائتلاف دی چې ترکیه هم غړی دی. میتیو میلر زیاته کړه چې دا د متحده ایالاتو په ګټه ده، د ترکیه په ګټه ده، د سوریې د خلکو او د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده چې د داعش په خلاف مبارزه دوام وکړي چې هغوی بیا سر راپورته نه کړي. هغه زیاته کړه چې موږ نه غواړو چې داسې اقدامات وګورو چې وضعیت نور هم بې ثباته شي او د سوریې د خلکو د کړاوونو لامل شي. د نور دن کو داوت امریکا غک سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر سرګند کړ.
درنو ویدم کو خبرونه په هم دیږي پات اورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا خدای ماشي.